دم که از طریق شما با مردم عزیز خود به تماس باشم. و
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي د هلمند چې له زندانه د طالب بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره پرانیزي. په هیواد او نړۍ کې د کرونا وایرس د پراخېدو له کبله اندېښنو ته کتنه کوو. اونیس پروګرامونه او نور مطالب هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ورځو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس ډېر مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په پکتیکا کې د مای چاودنې و ملکی وګړو ته مرګ ژبلا اړولې ده، او پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ورځو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس ډېر مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,000 ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل
په تیرو څلور ورځو ساعتو کې ډېر مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4، او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه، چې په دې دیرشو مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,000 ته رسیږي.
شغلی مایار هم درنګ وايي په افغانستان کې 110 طبي پرسونل هم په کورونا وایرس اخته شوی، چې نوې تنه یې مېرمنې دي. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمیزې اردو څلور ویشتنه سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د خاجغار ولسوالۍ سیمیزو چارواکو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسله والو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و چې د مرګ ژوبله وشته. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل
موږ د پیښې په ځای کې یو شاهدان و امبولانس کې بار کړل، او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نولسنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
شغلی عمری دا هم ویل چې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. په همدې حال کې د تخار د والي وین محمد جواد هجری بیا وایي چې ډېر ژر به په دې ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی، او لشکې لخوا وایي غوښتي چې د کووید 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشي کړي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشر د لمړي مرستیال دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر دې دمه دوی ته د طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست نه دی سپارلی. اخوا په پکتیکا کې د ماین چاودنې له امله و ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ د پکتیکا ولایت اړوند د برمل ولسوالۍ د مرغۍ په سیمه کې د یو ماین چاودنې پر مهال اووه تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، چې 15 تنه وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. یاد کسان چې د شمالي وزیرستان د متاثرین دي، هغه ځینې راکډه شوي دي او په پکتیکا کې میشت دي. د کوزي پښتونخوا د میرامشاه سیمې پورې تړاو لري.
شغلی آریان وایي چې دغه ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ځای پر ځای سوی و چې د یادو کډوالو ډسنډوله موټر پرې ور برابر سو، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې عربي متحده اماراتو د اپریل په لومړیو کې ګواښ کړی که نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځای ونوباسي نو له هغوی سره به پر خپلو کاري اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عائشه فاروقي د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستاني کارګرو د بیا راستنېدو درېیمه لړۍ به د اپریل له 20 تر 28 نېټې پورې پیل سي. فاروقي وویل په دې موده کې له عربي متحده اماراتو څخه د پاکستاني کارګرو د بیرته ستنولو لپاره 14 الوتنې په پام کې نیول سوي دي. د نوموړي په خبره شپږ نورې الوتنې هم پلان سوي څو د بحرین او مالیزیا په ګډون له نورو هیوادونو هم پاکستاني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د عربي متحده اماراتو د نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی چې څه باندې 40,000 پاکستاني وګړي په دوبۍ کې له قونسلګرۍ سره راجستر سوي چې باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي. تر 1,000,000 ډېر پاکستاني وګړي په عربي متحده اماراتو کې ژوند او کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې لیدل دي. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 16 د سوریې په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې لیدنې د مخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي وي چې تمه ده په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سیمه ییزو پرمختګونو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه بحث وسي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د خورېدو او د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم پراټیټېدو دي. د نړۍ په بازارونو کې هیڅ کله د تیلو بیه دومره نه و راټیټه سوې. نن دوشنبه د اپریل 16 په امریکا متحده ایالاتو کې د هر بیرل تیلو بیه تر $15 کمه سوې ده چې دا په امریکا کې په تیرو شلو کلونو کې بې ساري ده. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي هیله من دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. د سولې په روان بهیر کې د بندیانو د تبادلې پر اهمیت د یو شنونکي نظر پوښتو.
که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي، بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو 19 سرتیري وژلي دي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته اندېښنو ته کتنه کوو.
پکار ده چې تعداد ټیسټونو زیات شي. که چېرته ټیسټ ونه شي، د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له کبله له څو اونیو اقتصادي او ټولنیزو فشارونو وروسته ځینې اروپایي هیوادونه د محدودیتونو د کمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه امکان برابر کړي. خغلی کې ازادۍ راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د سولې د پروسې هرکلی وکړ او پر ښکېلو خوا ویغږ وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي او بشري خواخوږۍ له مخې بندیان خوشي کړي. له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی. دیوان ادر د موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ تازه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره له دوی سره بندي زندانیان خوشي کړي. ښاغلی نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د بندیانو خوشي کول د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکوالی به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
د بندیان خوشی کولو پریکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده. خو اوس د کووید 19 ناروغي د انساني حقوقو لمخې یو ښه دلیل دی چې دا کسان خوشی شي. نو زه دواړه لوري هڅوم تر څو دواړه لور لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ چټکه او بین افغاني خبرو ته لاره هواره شي.
خغل نیکولاس کی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې وست امریکا په مشرۍ د افغان سولې برخه کې افغان دولت او طالبانو د خپل منځي سیاسي ستونزو د حل لپاره یو ښه فرصت پیدا کړی دی. د ولس مشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال دفتر یو سرچینه چې نه غواړي د موضوع حساسیت له کبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په هغو مواردو باید له سره غور وشي چې افغان دولت پکې ښکېل دی. د ولس مشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتر ویل شوي چې طالبانو د هغو 15 طالب قمندانانو په خوش کولو ټینګار کړی چې افغانستان کې په ډیرو لویو بریدونو کې لاس درلود. منبع وایي دا 15 کسان د حکومت له نظره د دې لیست په پای کې باید خوشی شي، نه دا چې په سر کې. سرچینې په وینا دی 15 کسانو کې یو کس د 1996 کال جوزا یا غبرګولی میاشت کې د المان سفارت په وړاندې د هغه برید جوړونکی و چې شاوخوا 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره سرچینه وایي چې افغان دولت تر دې دمه طالبانو د هغو بندیانو لیست هم نه دی سپارلی چې هغو د افغان دولت د کارکوونکو په نوم له ځان سره اسید نیولی دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو له لورې د بندیانو خوشي کولو لړۍ د هغه لیست پر بنسټ نه ده چې د افغان دولت لخوا طالبانو ته سپارل شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو افغان حکومت ته له دوی سره د افغان دولت اسیرو لیست سپارلی دی. د ښاغلي شاهین په وینا د افغان دولت لخوا د دولتي کارکونکو کوم لیست چې طالبانو ته سپارل شوی تر دې دمه نیمګړی دی.
هو لیست را سره شریک کړی، لکن ډیر ناوخته. قابل دا چې په دې لیست کې ډیرې نیمګړتیاوي دي، هغه لازم تفصیل چې باید وای پکې هغه پکې نشته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې هوکړې پر بنسټ تر دې دمه د افغان دولت له لوري د طالبانو 15,000 طالب بندیانو له ډلې 300 او طالبانو لخوا د افغان دولت د 1,000 بندیانو له ډلې 30 کسان خوشي شوي دي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو بهیر به د بین الافغانی خبرو پیل ته لاره پرانیزي. خو د سیخکاری چې په دې بهیر کې یو څه ستونزې هم شته. د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل ازادي راډیو ته ویلي دي چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی، او طالبانو هم د دې بهیر په اړه خپلې ملاحظې څرګندې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه سمه ګټه پورته نشي، نو وضعیت به د تیر په څیر یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي. د غزنی پخوانی ولی او د چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده وایي په کار ده چې د جګړې دواړه لوري د بندیانو د تبادلې بهیر شفاف کړي او په دې برخه کې خنډونه له منځه یوسي. ښاغلی اکبرزاده، له ډیوې نادر سره د مرکې په پیل کې د بندیانو د تبادلې پر وړاندې پر پرتو ستونزو او خنډونو خبرې کړې.
دا یو بهترین طلایي فرصت چې اوس د مذاکراتو دپاره آماده سوی ده، که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه که په دې حصه کې صداقت وښي او د بندیانو تبادله تیزه کړي، دا به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ښه زمینه برابره کړي او بلاخره موږ به شل کاله جنګ نه وروسته یو تلپاتې سولې خواته تللي یو. زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواو نه پوره اخلاص پکار دی او طرفانه، او دا څوک چې په بند او اسارت کې ورځې شپې تېروي دا د خدای بندګان دي او زموږ تاسو ورونه دي، او په دې باندې هیڅ نه مرتب کېږي. که د جنګ جبهې ته ځي نه د طالبانو جبهه په دې خلکو قوي کېږي، او که افغان خواته راځي نه د فوز جبهه په دې خلکو باندې قوي کېږي. زه فکر کوم چې اخلاص نه کار واخلي، دې فرصت نه استفاده وکړي، دا بیا داسې حالاتو ته تک به ډېر مشکلي شي موږ ورسېږو.
اکبرزاده صاحب، لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ باید قوي شي، اما ستاسو په اند ولې د دواړو لورو لخوا د طالبانو او د دولت لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ ورو ده؟ دلیل به په څه کې وي؟
فکر کوم چې په بل باندې د امتیازاتو د اخیستلو خبره به وي چې هر څوک په دغه مذاکراتو کې دغه یو اله لاسته ورغلی ده چې دغه الانه استفاده کول هم فکر کوم چې په منطقي لحاظ باندې هم ضرور نه ده. یعنی انسان یو وسیله او اله نه ګرځي چې د دواړه طرف راشي او د دې نه د یوې فشار د الې په شکل باندې ورنه استفاده وکړي. بل دا ده چې دغه بندیان په دواړو طرفو باندې بوج دي، د دې یا شاید د دې عبادت د دې ساتل او دواړه طرف افغانان دي. زه په دې فکر مهم شي د دواړه طرفونه دا خلاصېږي، دا خلک به بېرته د جنګ جبهې ته په هیڅ صورت باندې انشاءالله نه ځي. نو که یو په بل باندې همدغه د فشار اله ګرځي، فکر کوم چې نه باید چې د انسان د فشار د شکل باندې استفاده
وشي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره یو سرچینې موږ ته ویلي دي چې تر دې دمه طالبانو سره چې کوم بندیان دي د افغان دولت د هغو هیڅ لیست دوی ته نه دی ورکړل شوی چې دا بندیان موږ لرو، او د دې تر څنګ هغه لیست چې افغان دولت طالبانو ته سپارلی دی هغه په اساس بندیان نه خوشي کوي. خو د دې تر څنګ بیا سوال شاین وایي چې د افغان دولت لخوا ډېر په ځان باندې لیست ورکړل شوی او هغه نیمګړی دی. په دې وخت کې دغه سرګندونې د دواړو لورو لخوا څومره بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ کې د شدید لپاره چې څومره چې دا پروسه د بندیانو د خوشي کولو پروسه ځنډیږي، بین الافغاني مذاکراتو سره واټن هم ډیریږي.
فکر کوم چې افغان ملت یو ډیر عظیم او لوی ملت، نه ټول افغانستان حکومت او نه ټول افغانستان طالب ده. دا دواړه طرفونه د دې ملک یو ډیر کم شیسدي تشکیلوي. زما په ان باندې بهتره او ښه به دا وي چې دوی په دې ملت باندې دواړه طرفه ورحمېږي، د مذاکراتو دغه ښه چانس چې میسر شوی د دې نه په ښه ډول باندې استفاده وکړي. زما خو خپل هم دغه نظر دی چې دواړه طرفه دې خلاص وکړي، ټول بندیان په یو وار باندې خلاص کړي.
د سیاسي چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده و چې وایي که د زندانیانو د تبادله له فرصت څخه سمه ګټه پورته نشي، نو وضعیت به یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د تخار ولایت د خواجه غار سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه حمله وکړه او څلور وشتنه دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوله. دوی وایي چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته طالبان په شا شول او سیمه اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د تخار د خوجغار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګای برید کړی و او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نن استنه سرتیری وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د خوجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل: موږ د پیښې په ځای کې یو شهیدان و امبولانس کې بار کړل او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نولسنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی عمری زیاتوي چې په وار وار د دې ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت په اړه د تخار سیمه ییزو چارواکو ته راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د خوجغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. ولسوال خبرداری ورکوي چې نوموړې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خوجغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ روان وضعیت ته رسېدنه وکړي. په خواشنۍ سره تېره شپه زموږ زیات شمېر ځوانان په خوجغار ولسوالۍ کې شهیدان او ټپیان شول. زموږ چارواکي د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري، خو بدبختانه دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه د عشې، د تیلو او د نورو امکاناتو پیسې غلا کړي، او که چیرې دولتي امکانات په ښه توګه مصرف شي، هیڅکله هم زموږ ځواکونو ته په دې اندازه مرګ ژوبله نه اوړي. په همدې حال کې د تخار دی ولی وان محمد جواد حجری بیا وای چې ډیر ژر په خوجغار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهي عملیات پیل شي. سیمیز اداره د تخار ولایت په کچه او په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښ لیدل کېږي منظم عملیاتي پلانونه لري، او دا چې په خوجغار ولسوالۍ کې امنیتي ستونزه راپیدا کېږي دا په دې معنی نه ده چې سیمیز ادارې به هلته بې غوري کړي وي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ولسوالۍ ډیری وخت د طالبانو د بریدونو شاهد وي. شل ورځې وړاندې هم طالبانو په دغه ولسوالۍ برید کړی وو او په نتیجه کې 14 تنه پولیس وژل شوي وو او 15 تنه یې هم ټپیان شوي وو. خوجغار ولسوالۍ د 50 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او په تیرو څلورو کلونو کې درې ځلې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې له معلولو ماشومانو سره د ناوړه القابو د کارولو پر زیانونو بحث کوو.
همزولی را توای گوڑا لنده شالا یا منگا ارتوان جدا خبری مکاو پا منگا بانی بادا لگیگی خب منگا بس تیغسی کارا که تیگه و که سکو و که لرگه و بس پی وحوی نو.
ده خبرونه پا دوهم نیمایی که ده سپورت نره اونیز پروگرام هم خبریگی. ده ازاده راژیو خبرونه اوری. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 13 نوې پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو څرګند شمېر 1026 ته لوړ شو. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې 113 تنه روغتیا پال هم په کورونا وایرس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له پرله پسې خبرداری سره سره یو شمېر عام وګړي قرنطین ته پاملرنه نه کوي. نجیه ساپۍ کابل ښار ته وتلې او در راپور برابر کړی.
پلازمینه کابل د دغه 15 میلیونی خار یو شمیر وګړي لا هم ګرز بندیز نه مراتوي، او اکثرو برخو کې د خلکو تګ را تګ په عادي ډول روان دی. که هم د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره په کابل ښار کې کلک ګرز بندیز لګیدلی او د ښار په بیلابیلو برخو کې د تګ را تګ لارې تړل شوي، خو لا هم یو شمیر خلک دغه ګرز بندیز ته پام نه کوي. یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي اړ دي سو ښار ته راووځي او ورځني چارې پر مخ یوسي. د دغه ښار یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې د ویروس د پراختیا مخنیوي لپاره ګرز بندیز ښه ګام دی، خو حکومت د خلکو پر بې وزلۍ هم سترګې پټوي.
دا چې د په کابل ښار کې قرنطین نه مراتیږي له خلکو لخوانه یو عمده دلیل زما په نظر دا کېدی شي چې زموږ اکثره وګړي بېوزله دي، فقیر دي. ځینې هټیوال دوکانداران دي چې کله پولیس راشي نو دوی خپل هټۍ دوکانونه تړي، خو چې هغوی لاړ شي بېرته یې پرانیزي. هغوی بالکل ملامت نه دي، نو کرایه به ورپسې مجبوره دي. نو دا چې د قرنطین اصول سم مراد شي نو په کار ده چې دولت ته خپل هغه عامه پوهاوی نور هم لوړ کړي، او دغه بېوزله کورنۍ سره د دولت په شمول شخصي بنسټ تاجران لاسنیوی وکي همکاري وکي ترڅو دوی مجبور نشي لکونه راوځي.
کله یوه خوا په ګرز بندیز کې انتقادونه موجود دي، لبلې خوا خلک هم په دې برخه کې د قرنطین او ځان ساتنې ته ډیر پام نه کوي. ګلاغا په دې اړه وایي
د کورونا وایرس ته مخنیوي کې خلک هم بې غور دي، بې ضرورت ګرځېدل څخه اوس هم پرهیز نه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 13 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1026 ته ورسېده. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار په دې اړه وویل
په تیرو 24 ساعتو کې 13 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4، او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه. چې په دې 13 مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1026 ته رسیږي.
ښاغلی معیار وایي تر اوسه 110 طبي پرسونل په کرونا ویروس اخته شوي چې 90 تنه یې مېرمنې دي. په همدې حال کې امیر روغتیا وزارت کابل کې د شینوزاده روغتون د مشر مړینه هم تاییدوي. د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کرونا ویروس 6612 مشکوکې نمونې اخیستل شوي چې 1026 مثبتې دي چې 6 کسان مړه شوي او 115 نور بیرته روغ شوي دي.
له کابل نه د ناجیې ساپۍ راپور مو اورېده. په بلخ ولایت کې د کرونا وایرس د پیښو د تثبیت ازموینې په ټپه درېدلې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د امکاناتو د نه لرلو له وجې دا پروسه درېدلې ده.
په بلخ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د کرونا وایرس خپرېدا چټکه شوې ده او په کووید 19 د خلکو روغتي کېدل مخ په زیاتېدو دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر خلیل حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کې د ټول شمال په سطحه تر ټولو ډېر د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت رسېدلې دي او تر دمه 240 تنه په بلخ کې په کووید 19 اخته دي. هغه وویل چې د تیرو 20 ورځو په جریان کې په کرونا وایرس 4 تنه اخته کسان مړه شوي او یوازې د 2 تنو روغتیایي حالت بیرته ښه شوی دی. په ټولیز ډول بلخ کې پر 350 تنو د کورونا وایرس د تثبیت ازموینې ترسره شوې دي. د بلخ د عامه روغتیا ادارې مشر وایي چې په کورونا د اخته کسانو د درملنې او قرنټین لپاره د 260 بسترونو په ظرفیت 2 روغتیایي مرکزونه ځانګړي شوي دي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو پیښو ته په کتلو سره بسنه نه کوي. هغه همداراز وویل چې په مزار شریف کې یوازې د کورونا وایرس د ازموینو لپاره د پی سي آر یو ماشین شته چې په 24 ساعتونو کې د 15 پیښو د تست وړتیا لري او اوس مهال د لابراتواري کیتونو د نشتون په دلیل فعالیت نه کوي. هغه زیاته کړه
فعال
د چارواکو په خبره چې روغتیایي سپارښتنو او د حکومت لخوا لګېدلو بندیزونو ته د خلکو بې پامي دغه ولایت کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک کړی دي. په همدې حال کې له بلخ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو استازي د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې دغه ولایت کې د کورونا وایرس د پیښو د تثبیت مرکز ته لا زیات امکانات برابر کړي. په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګلرحمن همدرد وایي چې دغه ولایت کې په کووید 19 ډیرو اخته کسانو روغتیایي ازموینې نه دي ترسره کړي او یا هم ورته دا امکانات نه دي مساعد شوي چې خپل تست ترسره کړي.
تست وشي او د ارقام دقیق معلوم شي او موږ مشخص سیم قرنټین شي په کار دره چې تعداد تستونه زیات شي. که چېرته تست ونه شي د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
تر دمه په ټول افغانستان کې څه باندې 1026 د کورونا مثبتې پیښې ثبت رسېدلې دي چې له امله یې 6 تنه مړه شوي دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر ټولو هغو ادارو چې د کورونا وایرس د مخنیوي او وقایې په برخه کې فعالیت کوي غږ کوي چې د خپلو لګښتونو حساب له خلکو سره شریک کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل دولت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 6 میلیارد افغانۍ ځینو ادارو ته ورکړي دي چې لګښت یې خلکو ته ځینې شکونه پیدا کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چمتو دی چې په دې برخه کې د ټولو لګښتونو حساب ورکړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
وروسته له هغې چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې په خاطر د ځینو ځانګړو ادارو د لګښتونو لیستونه په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې خپاره شول او پکې ولیدل شول چې د یو عادي ترموز، چپرکټ، دوشکې او داسې نورو لوازمو بیې پکې زرګونه افغانۍ ښودل شوي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر دغه ټولو ادارو غږ وکړ چې په دې برخه کې د خپلو لګښتونو ځانګړتیا، جزئیات او کره اسناد له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون منشي حمدالله ارباب د دوشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل په دې برخه کې شوو لګښتونو خلکو ته شکونه پیدا کړي او مصرفونکي ادارې د قانون له مخې مکلف دي چې خلکو ته د لګښتونو د شفافیت کره حساب ورکړي.
مرکز
اطلاعاتو ته د لاسرسی د کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلی چې افغان دولت په مرکز او ولایتونو کې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي او که دغه پیسې په شفافه توګه ونه لګول شي د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزه به له ستونزو سره مخ شي. ښاغلي ارباب له رسنیو هم وغوښتل چې د کرونا وایرس د مبارزې په برخه کې له اړوندو ادارو څخه د لګښتونو کره اطلاعات ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي حاضر دی چې په دې برخه کې د هر افغانۍ د لګښت حساب ورکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
هر نان افغانی که به ما سپرده میشه ما مطمئن به یستیم که حساب دی باشیم.
هر افغانی چې مونږ ترکول کیږي مونږ حساب ورکوونکي یو او که پراتلونکي کې هم هر څومره پیسې چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره راکول کیږي ژمنه مو دا ده چې ټول لګښتونه له جزئیاتو سره په شفافه توګه له خلکو سره شریک کړو.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خلکو پر روغتیا او ورځنیو چارو منفي اغېز کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د دوشنبې